سره سیډلې ده.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته خراغلاست. دا بحث د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو د زنجیري وژنو او د سولې پر بهیر د دې وژنو د اغیزو په اړه دی. په تیرو لسو میاشتو کې د سولې د عالی شورا رئیس او دوه تنه غړي په ځانوژونکو او وسلوالو حملو کې وژل شول. په تازه پیښه کې د سولې د عالی شورا د بندیانو د کمیټې مشر او د مشرانو جرګې غړی مولوي ارسلان رحماني په کابل ښار کې په وسلواله حمله کې وژل شو. د تیر کال په سنبلی یا وږی میاشت کې د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین رباني په خپل کور کې د سولې د یوه قاصد لخوا په ځانوژونکي حمله کې وژل شو. او څه موده مخکې په کونړ کې هم د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې مشر محمد هاشم منیب وژل شو. افغان چارواکي وایي چې د دې زنځیرې وژنو پلانونه له افغانستان څخه بهر جوړیږي او ځینې کړۍ شته چې په دې توګه د سولې د روانو هڅو په مخ کې خنډونه جوړوي. په دې بحث کې د دې وژنو مهم لاملونه او دا چې دا زنځیرې وژنې څوک کوي او د سولې پر روان بهیر یې منفي اغیزې څه دي څېړو. راسره میلمانه دي د سولې د عالی شورا غړی مولوي قلم الدین او د سیاسي چارو څېړونکی میاګل وسیق. د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزي ته مو هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه او هغو هم راسره منلې وه، خو لا تر اوسه په بحث کې برخه نه ده اخیستې. په هر صورت خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. په سر کې مولوي صاحب قلم الدین غواړم ستاسو نظر واخلم. د سولې د عالی شورا د غړو دا زنځیرې وژنې د سولې پر روانو هڅو څه اغیزه کړې او کنه؟
صلح خو یو الهي امر ده او دغه الهي امر علاوه د دې نه د ټولو انسانانو او د انساني ژوند لیک صلح اړتیا ده او د مسلمانانو خو ډېره لویه اړتیا ده. په افغانستان کې بدون صلح نه زیست ناممکن ده. دغه وزنې د صلح د عالی شورا یا د نورو برجسته او خلکو د افغانستان صلح باندې د افغانستان په سیاسي روند باندې فوق العاده زیات اثر بولم. د صلح په بهیر کې د استاد رباني شهادت یوه لویه غمیزه وه او هغه یو مهم څوک و. هغه بیا یو متحد آزاد خپلواک او اسلامي افغانستان ته ژمن و. هغه کې تقریبا وحدت تامین و. دا یوه ډېره غټه ضربه وه چې صلح ته د افغانستان خلکو ته ورسېدل. راځو مولوي صاحب ارسلان رحماني دا یو لوی عالم و. آغا یو قومی شخصیت و پلوه پکتیاکی دا آغا یو اجتماعی شخصیت و جهادی رهبر و او پا سیاسی لحاظ منده آغا یو وخیار پوی سرائیم او دیگه پا وجود که دی صلح دی پار دیر کارونه و چه آغا دیده پا شهادت سر کاملا مشکلات سر مخامخست او دا یواز د نن چې په صلح باندې د دوی وزن بد اثر وکړ او یا یې دروند لګ ټکنای ک، بلکې په ټولو ارسو کې قومي لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې، منطقوي لحاظ باندې، اجتماعي لحاظ باندې غټ اثر واچو.
مهم تاثیرات یې د ستاسو په باور مهم تاثیرات جناب مولوی صاحب؟
لنډه خبره وکوم. مولوی ارسلان رحماني هوښیار سړی و او هغه قابل اعتماد د علماو، قابل اعتماد د طالبانو په امارت اسلامي کې هغه دندې اجرا کړې وې او هغه د استاد رباني د حکومت په دور کې نائب د صدارت و او وزیر د اوقافو. نو هغه یو کاملا اجتماعي سړی و چې ټولو خواو ته هغه منلی و.
یعنی کولای سوای د سولې په برخه کې چې د طالبان او د حکومت ترمنځ یو څه جوړ جوړی وکړي،
یو څه جوړ جوړی وکړي. نو دا هغه مهم شنو د دې په وجود کې چې هغه ټکه نشته.
نو استاسو په نظر جناب مولوی صاحب دا څه معنا ورکړي د وژنه؟ طالبانو هم د وژنه رد کړې ده. دا سی ویل کیږي د ټولو لخوا چې دا په بهر کې ځینې کړې دي. نو دغه کړې استاسو په نظر هم دا غوړي چې د سولې بهیر یا د سولې روانه لړۍ باید ټکه نشي؟
تاسو پیګه چې څلور لسیزې جنگ په افغانستان کې روان ده، د افغانستان شخصیتونه او قومي شخصیتونه، علمي شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه په مرموز تور باندې ترور کیږي. موږ په پاکستان کې مهاجر وو، لوی لوی خلک هلته ترور سول، سیاسي خلک، اجتماعي خلک، او دا لړۍ جاری ده تر اوسه پورې. ډیره مهمه خبره دا ده، د افغانستان جوړښت داسې ده چې ډیر په قومي او قومیت باندې ولاړ جوړښت ده، چې زیاتره خلک قومی مسیرانو ته او علماو ته، دانشمندانو ته ډیر احترام لري. هر هغه ابرځواک ته چې په افغانستان باندې یرغل کړی ده، د علماو، د سپینګیریو، د مسیرانو، د ملکانو، د خانانو په قمانده باندې خلک راپاڅېدلي دي او دا زبرځواک یې ایستلی ده. نو دا اوس ټولو استخباراتي کړیو ته دا ښه معلومه ده چې دلته څوک کولی شي چې په افغانستان کې سوله ټیکاو کړي او په افغانستان کې امنیت راوستلی شي، افغانستان د بحران وباسي. دوی ته معلومه ده، دوی ځکه په دغه ځل خلکو باندې
کور ودان. مولوي صاحب، وسیق صاحب محترم، د استاد رباني او هم د مولوي رحماني په وژلو کې لاس لرل طالبانو رد کړي، ستاسو نظر دا وژنې څو کوي؟ تر ډیره له افغانستان څخه بهر ځینو استخباراتي کړیو ته لاس نیول کیږي، تاسو هم په همدې باور یاست که ستاسو دلیل او تحلیل بل شی دی؟
روښانه دی چې څوک په افغانستان کې سوله نه غواړي، د سولې په تامین کې د چا ګټې ته ضرر رسي، دا روښانه دی. په تیر تاریخ کې، یعنی که ډېر لرې ولاړ نه شو، دا څو کاله تاریخ کې، دا روښانه دی چې څوک غواړي چې په افغانستان کې ناامني، بې ثباتي او که چیرې وي هم یو ضعیف او ناتوانه حکومت واوسي، دا روښانه دی. تاسو مینې یو
کل تاسو نه زه پوښتنه وکړم چې تاسو کله په دې باندې رڼا واچوئ، مثلا څوک دی بهرني دی که داخلي کړی دی؟
کاملا که چیرې بهرني او نه اوسي، داخلي کړی دومره توان نه لري چې دومره قوي لاسونه اوسي چې دوی دا کار وکړي. شاید کله کله داسې شوي چې دوی وسیله ګرځېدلی وي، اما دا دومره قوي کارونه د دوی د لاسه پوره نه دي. یو او بل دا چې دوی هم، یعنی که چیرې داسې وبولو چې طالبان ګوري، طالبان هم اوس خوا دوی هر څه چې و داسې فکر کوي چې شاید وشي کولی دغه نظام ته سقوط ورکړي او راشي په افغانستان. دوی ویل دي چې د جنګ د لارې نه دا کار ممکن نه دی، دا یو اړخ دی. او بل اړخ یې دوی ویل دي چې نسبت د بل چا ګټې ته، هر څه چې نه دوی هم افغانان دي، شاید افغانستان ګټو ته دوی ترجیح ورکړي، دا یو بل اړخ دی. او بلاخره دوی فکر کوي چې د بل چا تر چتر لاندې تر کومه به دوی ژوند کوي. دوی ناګزیرې دي چې بلاخره افغانستان کې امن او ثبات راشي او دلته دوی وشي کولی په جنګ کې مرګزوب له راځي. دوی ویني چې دغه جنګ نو اوس خاصتا اوس دغه استراتیجیک موافقتنامې نه وروسته چې دا جنګ اوږده شوه، یعنې داسې نه ده چې بهرني قوتونه دې د ځینه وځي او داسې یو حالت راځي چې دوی وشي کولی دلته مسلط شي. دا بل اړخ دی. او بلاخره معلوم دی چې دوی بیچارهګان اکثرا په پاکستان کې یا کوم بل هیواد کې چې د همسایګانو کې لکه ایران موجود وي، دوی لکه ګراوګان په شکل، دا ګراوګان په څه مفهوم چې ویني تقریبا څلوریشت یا پنځویشت کسه هغه قومندانان چې مولوی سید اسماعیل پکې وو، ابتدا نور کسانو چې دوی غوښتي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي او بلاخره علاقمندي خودي شاید تماسونه هم نیول شوي وو، دا کسان ووژل شو، دغه سیب صدربونی ووژل شو، دغه سیب خاصتا مولوی سیب. اوس ګورئ په دې کې څوک ضرر کوي؟ افغانان په مجموع کې ضرر کوي، او هغه طالبان چې جنگ نه غواړي، هغه طالبان چې افغانان دي په افغانان باندې ضرر شوي. اوس داسې یو نښه ویشتل شوی چې مولوی سیب د دې موقف څرنګه چې مولوی سیب تشریح کوي چې عالم و قومي شخصیت و جهادي رهبر و داسې څوک چې کولای شوی د طالبانو د رهبری په سطح او دا سابقه چې دوی درلودې د طالبانو په منځ کې، نو جهادي په منځ کې د طالبانو او دولت تر منځ، یعنی ښه روابط کولای شو چې تامین کړي او ښه وساتت وکړي.
ولې وسیق صاحب بخی، وسیق صاحب، طالبانو لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه په دغه وژنه کې مولوی صاحب رحماني لاس لر رد کړي، ولې په عین حال کې د ملا داد الله د محاس په نوم د یوې ډلې ویان قاری حمزه د مسؤلیت منلی دی، هغه هم وایي چې موږ عین طالبان نه یو، ولې طالبان یو، د طالبانو تر څنګ د افغانستان د ازادي لپاره له بهرنیو ځواکونو څخه مبارزه کوو.
هغه هم پرون طالب بل څوک نه و، مولوی داد الله په دغه کې د طالب په نوم بالاخره متقابل جګړه کې ووژل شو. نو اوس دا چې د چا په نوم کیږي و هغه هم یو شاخه د طالبان، اما اصلي خبره دا ده چې دا نیت چا درلودی، چا غوښتی چې دغه وساطت د منځه یوسي، چا غوښتی چې دغه د سولې پروسه یعنی په بریالي شکل مخته ولاړ نه شي. هغه کاملا روښانه دی چې د افغانستان بهر خاصتا په پاکستان کې دا دغه ترسره کیږي، هلته تنظیمیږي هر څه او بیا دغسې عمل ترسره کیږي چې واقعا دغه پروسه یعنی د سولې پروسه به ونه درېږي ولاړ بشي، اما موقتا کېدای شي چې ودرېږي. تاسو ویلي چې د استاد رباني د مرګ نه وروسته موده دغه پروسه یو څه دغه شو ټکنی شو، اوس د مولوي صاحب په وجنه کې هم دا پروسه بیا هم ټکنی کیږي، اما پروسه بیا به شروع کیږي، اما زمان تیریږي، وخت زیات تیریږي. دلته هر څونه چې په جنگ کې وخت زیات تیریږي دومره ورانه کیږي، دومره په اصطلاح بدبینی او مخالفتونه دا پکې زیاتیږي. نو دوی یعنی دقیق کړی چې په دغه نقطه کې که دوی عمل وکړي ښه کولی شي، یعنی د جنگ په خاطر، د جنگ د دوام په خاطر او د سولې ټاکنی کېدو په خاطر، یعنی دوی یعنی ښه په ځای عمل کړی، یعنی په ځای په څه مفهوم د دوی په ګټه نه د سولې په ګټه.
نو وسیق صاحب، دا چې طالبان رد کړی ده او د ملادالله محاذ دا مسؤلیت منلی، آیا لدې څخه داسې کومه نښه نښانه ښکاري چې ګوند طالبان هم په دو برخو ویشل شوي، د یو برخه یې سوله غواړي او بله برخه یې جنګ؟
زه فکر کوم چې هغه طالبان چې افغانان دي، هغه طالبان چې یعنی افغاني وینه پکې شته، د دې وطن بچیان دي، او بالاخره دوی نه غواړي چې د دې نه زیات د ایسای تر چتر لاندې دوی هلته ژوند وکړي، او لکه ګراوګان او د خپل د ژوند او خپل د خبرو خپل د عقیدې د ابراز او د عمل کرد دغه ونه لري، صلاحیت او ازادي ونه لري. دوی غواړي چې واقعا داشي دلته، او بالاخره په جنگ کې دوی پوهیږي چې دغه جنگ دوامداره کیږي، دوی هم پکې متضرر کیږي، نو بنان دوی د علاقمندي شاید یو تعداد ولري، او یو تعداد شاید داسې کسان هم اوسي چې که علاقمندي هم ولري خپل علاقمندي ابراز ونشي کړی چې ابراز کړي، دا مشکل هلته
کوردن. وسیق صاحب، مولوي صاحب قلم الدین، ځینې راپورونه داسې وایي چې د پاکستان په کوټه کې یو شمېر هغه وسلوال طالبان وژل شوي او یا نیول شوي، لکه څنګه چې وسیق صاحب ورته اشاره وکړله، چې دوی له افغان حکومت یا د سولې له شورا سره په یو ډول سره د سولې خبراتورو ته زړه ښه کړی و. د سولې د شورا د غړي په توګه ستاسو معلومات په دې اړه په لنډه ودې راته وایسته دی؟
ډېر وبخښه چې ما د رسنیو نه اورېدلی دي، مستقیما خپله معلومات نه لرم او د هغو وزنه مې هم د رسنیو نه اورېدلې ده. څومره چې ما فکر کړی یا رابطه مې له دوستانو سره کړې ده، نو په دې بابت معلومات نه ده.
یعنې د سولې په شورا کې همداسې کومه خبره نه ده شوې؟
نه ده شوې. نه.
نو دا اوس طالبانو د مولوي صاحب رحماني په وژلو کې لاس لري رد کړي. جناب مولوي صاحب، ولې د ملا دادالله د محاذ په نوم دغسې یوه ډله ده او دوی وایي چې دا مونږ وژلی دی، له دې څخه ستاسو د سولې د شورا معلومات څه دي؟ دا څوک دي؟
لملای وار د څه انده محاز اورمه لدین د مخه ما د محاز نه دا اوریدل، کله چې د عبد الله زوندای وو نو د عبد الله د جنگ عمومي کمانډان وو، هغه بیا په شهادت ورسید په هلمند کې، بیا کوم وخت ورور دغه په ځای باندې و ټاکل سه، هغه بیا ورسته د امارت اسلامي مشرتابو هغه معزول ک او هغه لری، ورسته لغنه دا ډله وجود نه لري. خوزه د سیویلای سم چې ډیر وړ د موږ په ګردیو میزو کې په رسنیو کې په پاکستان باندې ډیر تمرکز کیږي. خوزه وایم چې په افغانستان کې استخباراتي حلقات یو نه ده، دوه نه دي، د ما په عقیده باندې په صلاح و دي، او په دې جمله کې یو تعداد استخباراتي داسې حلقې دي چې هغه مستقیما ګروپونه لري، هغه ګروپونه د طالب تر عنوان لاندې کار کوي، او هغه مخه چې هغه د هغو استخباراتي کړیو خاص مخه دي هغه په نخه کوي.
یعنې دوی طالبان نه دي؟
هغه په نخه کوي، هیڅ کله نه دي طالبان. بیا کله چې داسې واقعې پېښې شي دوی بیا یو نوم ږدي چې دا پلانکي محض دا کار وکړه تر څو پورې دوی په کې پټ سي، خو هېڅ د ما فکر نه ده. زه په دې عقیده نه یم، د هغه چا چې خبر ورکړی دی چې دا د عبدالا محض دا کار کړی ده، دا یو نوم ایښودل شوی ده، اصلا دا د استخباراتي کړیو کار.
یعنې دې ته په پام چې مولوي ارسلا رحماني په خپله هم یو لوړ رتبه طالب چارواکی، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته کړل، د طالبانو د رژیم پر مهال، نو طالبان که چیرې رښتیا هم دا د طالبانو یوه ډله یا یوه شاخه یې، طالبان به دې ته زړه ښه کړي یا به دې ته آماده سي چې مولوي ارسلا رحماني غوندې یو کس چې پخوا غټ طالب چارواکی هغه ووژني؟
ایت کله به و نوازنی ارسلا رحمانی دس یو سړی نو تاسو ته در معلومه د تاسو سره مصاحبه کړی دی غ په ټول وخت کې دس یو عمل نه د کړی دس یو خبرې نه دی کړی چې هغه د چا په ضرر وي هغه یو اجتماعي سړی دی تل د پاره غ کوشش کوو چې موازنه کاملا په تعادل کې وساتي او ډیر واره هغه خو داسې سړی و چې د طالبانو نه یې دفاع کوله او طالبان یې مستحق بلل چې باید شریک شي هغه ډېر وارې په دې باندې اعتراضونه کول چې په بن کې یوه فیصله وسوله چې یوه ډله چې هغه امارت اسلامي وه هغه یې واخیست د هغه مقابل راوستل دلته کینول او نو دا د حل لاره نه وه او په راتلونکي کې هم د حل لاره دا نه ده چې یو حزب لري کې بل راولي یو سمت لري کې بل سمت راولي دا یو همه جانبه اشتی ملی عمومی د ټول اقشارو د افغانستان په کار د په شمول د طالبانو په شمول د مخالفینو د حزب اسلامي هغه به تل دا ویلي هغه په یدغام مجدد باندې بیخي عقیده نه درلوده هغه همیش له یدغام مجدد سره مخالف وه هغه ویلي د مخالفینو له مشر صاحب سره دې خبرې وشي چې مسله حل شي په یدغام مجدد باندې مسله حل
کړي
هغه داسې خبرې کړې نه وي چېرته چې هغه د طالب په ضرر وایي یا هغه د افغانانو په ضرر باندې وایي منتها هغه په ضرر د هغه چا باندې کېدل شوی چې هغه خارجي کړی دي او هغه خپلې مخې لري د هغو د مخو ضرر و رحماني بل چاته ضرر و
کوردن مولوي صاحب وسیق صاحب مولوي صاحب قلم الدین مخکې اشاره وکړله چې د استاد رباني د مولوي ارسلا رحماني او دغه راز د محمد هاشم منی وژل کېدل دا د سولې پروسه باندې منفي اغیزه کړي د سولې د عالي شورا د غړو په روحیه باندې دغه ډول وژنو اغیزه ستاسو په باور څنګه ده
څه فکر کوم چې خو پروسه باندې په یقین تاثیر لري دا یو بل دا چې اکثرا هغه کسان چې یو خو د سولې عالي شورا مخکې هم تهدید ورته شوی و چې د دوی گزار به د سولې په عالي شورا باندې ووسي اوس عملا دا کار په دې خاطر وشو چې یو تعداد نور هم که په دغه پروسه کې این دخیل خلق او معاصر خلق ووسی او دغه روابط د تامین په خاطر او بل اخر وقته د سولې پروسه په خاطر یعنی دقیق او ډیر صادقانه هلی ځل کی دوی ته هم تهدید او بدوی باندې هم منفی اغیزه لري دوی هم تهدید او په تاسف سره چې بیا زمونږ دغه ادام کی چې دوه ځلې دوی ته مولوی صاحب ته ویل شوی و چې داسې تهدید موجود دی او د دې تهدید مخنیوي باید شوی این دا تدابیر باید نیول شوی وای چې په تاسف سره چې دا کار نه ده شوی نو زه وایم چې په یقین سره د دوی پر روحیه باندې منفي تاثیر لري د سولې د عالي شورا پر سره دی چې شاید اتحاد خلکو یې شي نه په موږ باندې هیڅ تاثیر نه لري او موږ هر څوک خپل ژوند ورته ډیر ګران دی او غواړي چې ژوندی ووسي نو دغه تهدید که چیرې متوجه کیږي نو دوی دا تهدید په نتیجه کې دوی ځان ته هم دا تهدید متوجه بولي دا یو اړخ دی بل اړخ یې چې ولو حتی نه یوازې دوی هغه طالبان چې پروسې ته علاقمند د سولې پروسې ته هغوی هم اوس ځان په خطر کې ویني هغوی ته هم دا تهدید دی این دا په مجموع کې داسې یو ګزار شوی چې اصلا په پروسه باندې منفي اغیزه باید وکړي چې هم هغې غاړې ته هم دې غاړې ته این دوار کسان چې په پروسه کې دخیل خلکو یعنی اوس په خلاص لاس او په ډېر جرأت او بدون د ترس یعنی دوی نشي کولی چې دا پروسې ته یعنی ورګډ شي او یعنی پروسه په مخ بوزي دا هم د مشکل
بله نو وسیق صاحب ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ اندېښنه وښوده چې که چېرې دغه ډول وژنې زنځیرې روانې وي د مهمو اشخاصو په تېره د سولې د عالي شورا د غړو نو دا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله هم د سولې پروسې ته تاوان کوي او هم په مجموع کې د افغانستان کوم سیاسي بهیر چې دی په دې باندې هم فی غیزه کوي نو ستاسو په نظر دا څومره غټه اندېښنه ده او د دې اندېښنې د لری کول لپاره غ جدي اقدامات چي دي هغه باید واخصل شي هغه کوم اقدامات دي موږ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیزی ته هم بلنه ورکړی و چې په اړه موږ سره خپل نظریات شریک خو کېدې سي کوم کار ته پیدا شوی برخه وانه خسته
نه اندېښنه په یقین سره چې موجود هر افغان سره او دا تهدید سولې ته تهدید دی پروسې ته تهدید دی نو بنان څه کول پکار دي اوس د وی خانه د افغانستان دولت یو څوک چې سوله کوي یعنی خپل قدرت توان خي چې زه څومره توانمند یم په اوس روزاره سوله نه کوي فساد من دی یور نشی او وقتن پاک خلق سپیتل خلق هر چیزی چدی کده نه نظام کدی کده باندی این وقتن دغه خلق
بل تا سو یس چې د سولې کوم لړی چې د وس سم پر مخ نه روانه او ل ضعیف موقف څخه دولت خبرې
کوي ضعیف موقف که هغه موقف مونږ وای چې نه قوی موقف یو هغه قوت مونږ نه دی هغه قوت یو بل قوت دی چې مونږ په هوا کې ساتلی که هغه قوت ونوزی به مونږ ته مشکلات جوړی داسې یو دولت چې د خلکو حمایت واخلي ګوري کچیر خلک تا سره همکار ووسی نو بنان خلک ستا مخالف ته بیا ځای نه ورکوي زمینه نه ورکوي کومک ورسره نه کوي که ستا همکار ووسی نو ستا همکار هغه وخت اوسیږي چې ته ثابت کړې چې د خلکو نماینده یې نه یوازې دلته یعنې دغه همسایه هیوادونه منطقي هیوادونه او دنیا ته واقعاً ته د یو سیال په توګه رابر سیده شی چه تا دی سیال پا توگه وومنی اوز پخلی که بوایی پا عمل که دربانی ملندی وایی متاسفانه چه دغه دغه ملندی دی چه بگوند نو اوز دغه کار چه بوشی او زمونگ دغه امنیتی سکتورونه خاصتا استخبارات دا پا دیر قوت سره و بلین اقل چه تجهیزات یا امکانات چه دوی تضرور دی باید برکرشی او دوی تشکیل باید لابسیم در رشی چه دوی وشی کولایی د دغه سي مسائل مخنیوي وکي د وی خونه د خلکو اعتماد واخلي د بل خونه او وقته په دغه قوت را برسېږي چې څوک پوښي چې والا زده ته ماته نشم ورکړ
نو وسیق صاحب تاسو تر ډیره ملي مسائل ته اشاره وکړل چې د سولې د پروسې د خ پرمختګ لپاره دغه ملي کارونه باید په ملي سطح باندې وشي اما د دې ترڅنګ په افغانستان کې نامنه یو دغه راز کسول راځي د سیمایز اړخام لري او نړیوال اړخام لري په هغه برخه کې باید څه وشي
په هغه برخه کې
مثلا په سیمایز برخه
کاملا ګوره په سیمه ایزه برخه کې واقعا د افغانستان مخالفینو هغه اصلي ځای چیرې چې اوسي باید ګاونډي هیوادونه دوی ته دغه زمینه مساعد نه کړي دوی تشویق کړي ته چې تاسې خپل ولاړ شئ او د سولې پروسې سره نه یوازې چې خان ونګرځي دوی باید تشویق کړي که چیرې دغه هیوادونه لکه پاکستان ایران که دوی نه حاضرېږي دی ته واقعا به ملي فشار په دوی باندې باید راشي وقتاً بدوی باندی اقا فشار لازم فشار دیپلماتیک فشارونه اقتصادی فشارونه حتی نظامی فشارونه که چیره دوی باید دیتا نهازیریگی چه در رد منزیوسی بینلی طولنه باید فیصله وکی ملل متحد بلاخره شورای امنیت فیصله وکی چون دغه تهدید دغه ناامنی دلتا او بلاخره داس یه ورز براشی چه بیا که چیره دغه ناامنی ادامه پیدا کی نه یوازی خدای نخواسته دلتا در سوله نرازی او بلاخره دلتا بیا هغه تهدید چې په خوا دنیا ته متوجه و د تروریزم زاله ګرځي او دنیا ته به تهدید ووسی او کچیر دا کار وشو په دې مفهوم چې دنیا په دې ماموریت کې ناکام دی چې ناکام شو نو دا تهدید بیا پسی قوت نیسی
کورودن وسیق صاحب مولوی صاحب د استاد ربانی د مولوی ارسلان رحمانی او محمد هاشم منیب وجل کېدو ته په پام آیا د شورا یا د سولې د شورا د غړو د خوندي کولو او د سولې د هڅو د بریالي کولو لپاره سنوي اقدامات او پلانونه شته د سولې په شورا کې او تاسو څه نظریات لرئ چې باید څه وسی ځکه تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې د سولې پروسه سناسره د کسانو لوجل کېدو سره ټکنۍ سو
هو بالکل دا وقت د دغه محترمین او شهادت اندیر من پیاسرات و چول په صلح باندې د صلح اعضا په وار باندې خپل شوراګانو کې خپل اندښنه خودلې د رئیس د شورا ته هم خودلې ده حتی ولسمشر ته خودلې ده چې د موږ امنیت خوندي نه ده متاسفانه چې په دې باب باندې هیڅ اقدام نه ده سوی دا چې یو تعداد خلک دی هغه د صلح ډېر خواهشمن دي هغه مطلب دا ده چې که قربانی هم سی نو د صلح په لار کې به قربانی سوی وي لکه رحماني چې شل کاله دېرش کاله یې په جهاد کې په تعلیم و تربیه او په اسکارو د الله تعالی کې تېر که بالاخره شهید هم سي نو زه دغسې بلبل دا به فکر وي ورسره نور په امنیتي شکل باندې زه په کوم ځای کې چې اوسېږم تاسې راغلي یې هغه جای هم لیدلی د حوزې هغه پولیس هم په ما نه دي خبر چې زه دلته اوسېږم نو دا واقعیت په هر صورت باندې دغه مسله و مهمه مسله ده صلح خبره دا تناد شورا د صلح خبره نه ده د ټول افغانان صلح غواړي د صلح د پاره جدي اقدامات پکار دي جدي قدم پکار ده
څنګه اقدامات څنګه قدم دولت خو ډېر قوي ټینګار کوي
وو دولت ټینګار کوي، جامع جهانی ټینګار کوي، په خلو باندې عمل درک نه لري. او که په عملي توګه باندې اقدام وسي، لکه جناب چې وویلې سیاسي فشارونه راسي، تاسو وګورئ په ایران باندې درګر د اقتصادي تاثیرات وضع کېږي. هغه څوک چې ټوله دنیا یې په ازول کې اچولې ده، په هغه باندې اقلا یو ترخه خبر څوک نه ورته کوي.
هدف هم پاکستان دی،
مختلف کړی دي، مختلف همسایگان دي. نو دا جدي فشار غواړي، جدي استادګي غواړي، جدي استادګي تر اوسه پورې نه ده سوې. خپله د ناتو په منځ کې اختلاف ته په صلح باندې علاوه د دې نه دولت دي موږ همدغسې ده چې هغو ټکنه کړی ده، د صلح دپاره جدي اقدامات نه دي سوي. همدارنګه د ولسونو نه کار نه ده اخیستل سوی، په ولسونو کې څوک راپورته کېدلی نه سي. که هغه لوی عالمان دي، که هغه سپینګیري دي، که هغه مسیران دي، هغه د بیامونیتۍ له وجې نه غلي پراته دي، یوه خبره هم داسې کولی. نو په دې باندې یو جدي اقدام پکار وي، جدي استادګي پکار وي د صلح پروسه کې. یوه خبره زیاته بل غواړم چې صلح وګورو چې چا ته باید ووایو. زه خو وایم چې هر چا ظلم وکړه، هر چا تجاوز وکړه، او هر څوک تجاوزګر و، هغه باید هغه مظلوم ته عذر وکړي، هغه مظلوم راولي خو ظلم یې کړی ده. دغه اشغالګرې قواوې چې دلته راغللې او د امارت اسلامي یې را نسکور کړو، دا ظلم و چې وکړه. او بیا ورغلې په کورو کې دا طالبان پرې نه ښود، په کورو ور وختل، او چاپی یې پې بندې وویلې، زمن یې ور مړه کړلې، هغه یې مجبوره کړلې یو بل.
اما اوس خو د سولې پیغام دی، د سولې خبره ورته کېږي. مولوي صاحب،
یا وارې خو یې ور بل که هغه وخت کې چې بڅر کې وور بل نه وو، په هغو باندې لږ اوبه اچول پکار وو. هو دا نه چې هغه ته
اوس اوبور پېواچي ولې نه ګل کېږي،
خو ډېر زور یې اخیستی ده، ډېر زور یې اخیستی ده. او دغه پکای په هغه وخت کې یو چاکه یو سړي که، او اوس مختلف حلقات دي چې د انګر پښې ورته نیولی، لارې خوانه یې پښې.
ډېره مننه کور ودان مولوي صاحب، زموږ بحث ډېر جالبه دی او وخت هم ډېر کم دی. کور ودان، موږ دې بحث ته د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالي حمیدزي ته هم بلنه ورکړې وه، او هغه په مکرر ډول باندې تعهد کړی و چې راځي، خو د ناڅرګندو دلایلو له امله یې پکې برخه وانه اخیسته. راسره مېلمانه و په دې بحث کې د سولې د عالي شورا غړی مولوي قلم دین، او دغه راز د سیاسي چارو سیډونکی او کارپو میاګل وسیق. کورولان ډیره مننه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.